واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو کرمانه پېښه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د اسلامي دولت د ډلی یا داعش د خراسان څنګه پرند جمعې پورز د قندهار په لومړی ناحیه کې د شیعاګان پر وی امام برګا باندې د مرګانه حمله مسولیت په غاړه اخیسته ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت ملګرو ملتونو او د پاکستان په شمول ځینو هیوادونو د پرونی انتحاري حمله په کلکه غندنه کړې ده. دوه دېرش کسان وژل شوي دي او لاویاو نه زیات نور ټپیان شوي. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د هغو افغان ملکیانو د کورنۍ غړو ته د معاوضې په توګه پیسې ورکوي چې د اګست په 9مه د کابل د نړیوال هوایي میدان سره څیرمه په کور باندې د یوې بی پیلوټه ډرون الوتکې په حمله کې وژل شوي وو. په واشنگتن کې د امریکا د پینټاګان خبریال جیف سلیډن وای وژل شوي افغان زمری احمدي د امریکا د یوې خیریه موسسې سره کار کاوه او د حمله په وخت کې متحده ایالات ته د راتګ لپاره آمادګي نیوله. د کورنۍ د څو غړو سره یو ځای په خپل موټر کې وژل شو. د پینټاګان چارواکو ویل دي چې دغه حمله په غلطۍ کې وشوه او دوی غوښتل چې پر هوایي ډګر باندې د یوې بلې انتحاري حمله مخه ونیسي. د دفاع وزیر لوید اسټن پرون د جمعې په ورځ د یو ویډیوي کانفرنس لري متحده ایالاتو ته د وژل شوو کسانو د کورنۍ د غړو پر اوستلو کې هم مرسته کوي. د پینټاګن په یو مطبوعاتي بیان کې ویل شوی دی چې اسټن د دغه پیښې له امله مخلصانه خواشیني څرګنده کړه. په عین وخت کې د اسوسیټډ پریس خبري اژانس د دفاع د وزارت د وایان جان کربی له قوله ریپورت ورکوي چې متحده ایالاتو ته د وژل شوو کسانو د کورنۍ د غړو د راوستلو په حق له د بهرنۍ چارو وزارت سره خبرې روانې دي. خو د دفاع د وزارت په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې فیکس ته به څومره پیسې ورکول کیږي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې په رسمیت باندې بعد د طالبانو د اسلامي امارت په پیژندلو کې لاجلي او بیړي نه کار ونخلي. د نیوزویک انلاین مجلې د جمعې پورز د روسیې د چارواکو له قوله ریپورت ورکړ چې مسکو به له طالبانو سره خپل تماسونه جاري ساتي. ولادیمیر پوتین دا خبره د پخوانی شوروي اتحاد د مرکزی آسیا د جمهوریتونو له مشرانو سره د یو ویډیوي کانفرنس په وخت کړې ده. ښاغلی پوتین ویل کوم موقت حکومت چې طالبانو جوړ کړی دی متاسفانه چې د افغانستان د ټولنې د ټولو اقشارو منعکس نه دی. پوتین دا تبصره په داسې حال کې کړې چې ټاکل شوې ده د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه وشي. که څه هم چې مسکو وایي طالبان به په دې غونډه کې ګډون وکړي خو طالبان وایي چې په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. پوتین په خپل وینا کې د افغانستان د وضعیت په اړه د امریکا د متحده ایالاتو چین روسیې او پاکستان ترمنځ د سلام مشورو پر اهمیت باندې هم تاکید وکړ. څارونکي وایي چې مسکو اصلا په افغانستان کې د خپل اعتبار د پخولو او د خپل نفوذ د پراخولو په لټه کې دی. په عین وخت کې د طالبانو د اسلامي امارت یو لړپوړی هیات چې مشري د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په غاړه ده ازبکستان ته په یو ورځني سفر باندې تللی دی. د طالبانو مطبوعاتي وایان ذبیح الله مجاهد نن د شنبې په ورځ د تلې په څلېرشتمه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هیات به د ترمیز په سرحدي کار کې د ازبک چارواکو سره د ملاقات په وخت د دوه اړخیزو اړیکو سوداګرۍ او یو لړ نورو مهم مسایلو په باب خبرې وکړي. نن د شنبه ورځ د تلې یا میزان تلې رښتمه د خوراک نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د اکتوبر په 14 لمنځل کیږي. سکل دا ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمنځل کیږي چې د ملګرو ملتونو دی واټکل لمخه سم نیمای خلک سکل په ساړی ژمي کې عاجل بشری مرسته اړتیا لري. د خوراک نړیوال پروګرام وایي چې د روان میلادي کال تر پایه پورې ممکن چې 14 میلیون افغانان نړیوال بشری مرسته اړتیا ولري. د باختر خبري اژانس د ریپورت لمخې افغان او پاکستانی چارواکو موافقه کړې ده چې په ګډه به د پی آی اے اریانا او کام ایر د هوایي شرکتونو د کابل او اسلام آباد ترمنځ ټکټونو د نرخ د ټاکلو په باب پریکړه وکړي. اژانس وایي چې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د هوا نوردی او ترانسپورت وزیر حمید الله خونزاده سره د جمعې په ورځ ملاقات وکړ او د دې ستونزې د رفع کولو په باب سره وغږېده. طالبانو پی آی اے او کامیر دواړو ته خبرداری ورکړی دی چې د خپلو ټکټونو نرخونه کم کړي. له بلې خوا د پاکستان سفیر وایي 14 لارۍ چې پر خوراکي موادو او کمپلو باندې بار وي طالب چارواکو ته ورحواله کړي دي. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. ای وی پی اور زلزلې چې قوت د ریختر پتلا 15.9 درجه اټکل شو د جاپان د پایتخت ټوکیو ختیځ برخه ولړزولې. په سمدستي توګه لا د مالی او ځاني تلفاتو په اړه ریپورتونه ندي ورکړ شوي. لبل خوا ای وزلزلہ چې قوت 4.7 درجه نن سهار د انډونیزیا د بالی ټاپو ځینې برخه ولړزولې. د زلزلې لامل یو شمیر کورونا وران شوې دي. تر اوسه پورې درې مړي راوستل شوې دي. فکر کېږي چې ځینې کسان د ړنګو شو د خاورو خزل لاندې شوې دي. دا واشنگتن دی. جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ د سی بی ایس تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل چې د ترکیې مطبوعات د نوموړي په وینا په مقایسوي توګه آزاد دي، خو د بې سرحده ژورنالیستانو مؤسسه او یو شمیر ترکي ژورنالیستان د ښاغلي اردوغان د دغه څرګندونو سره موافق نه دي. متحده ایالاتو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې مرکزی امریکا او مکسیکو ته بشل میلیونه ډالر بشري مرستې واستوي. د سی این این تلویزیونی شبکه وایي که څه هم چې په سمدستي توګه پر تایوان باندې د چین د حملې امکانات ډېر کم لیدل کېږي، دواړه خواوې پر یوې ډېرې خطرناکې لارې رهي شوې دي او د جنگ امکانات ورځ په ورځ زیاتېږي. د تایوان د دفاع وزیر او د پوځ پخواني جنرال چیو کیو 13 اونۍ د دغه ټاپو پارلمان ته په خپله وینا کې اعتراف وکړ ممکن چې چین به د 1400 لمریز کال تر پایه پورې وکولی شي چې پر چی تایوان اشغال کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهمه مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې نن د شنبه ورځ د اکتوبر 14 په نړۍ کې د خوړو د نړیوالو ورځې په توګه منځل کیږي او په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې دا هیواد د ستر اقتصادي بحران سره مخامخ دی چې ورسره خوړو ته د خلکو اړتیا هم زیاته شوې ده. په کابل کې د امریکا جغ آشنا رادیو خبريال اکرام شنواری خوراکي توکو ته د افغانانو د اړتیاو په اړه د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د افغانستان د دفتر د ویان وحید الله امانی سره مرکه کړې.
امانی صاحب د خوړو نړیوال اداري د روان میلادي کال تر پای پورې د نړیوال ټولنې څخه د 200 میلیون ډالر مرستې د برابرولو غوښتنه کړې وه. څه وسه څومره مرسته مو ترلاسه کړې ده؟
د بشپی یا د خوړو نړیوال پروګرام چې کوم کنه تر اوسه ترلاسه کړې او هغه شته امکانات او نه په ګټه اخیستلو سره په شدت خلکو ته د خوراکي توکو د رسولو پروګرامونه برنامه په ټول افغانستان کې دوام لري. نو د اوس لپاره موږ ویلای شو چې د کال تر پایه، یعنی د 2018 کال تر پایه پورې موږ 100 میلیونه ډالر ته اړتیا لرو. تر څو کولای شو هغه 14 میلیونه کسان چې موږ هدف ټاکلی هغې ته ورسیږو.
تاسو د روان میلادي کال تر پای پورې په افغانستان کې 14 میلیونو افغانان ته د خوراکي مرستو د برابرولو ژمنه کړې وه. تر اوسه څومره افغانان ته د مرستې رسیدلې دي؟
دا چې موږ څومره خلک تر اوسه پورې ورته کومکونه رسولې دي، نږدې 10 میلیونه خلکو ته تر اوسه پورې رسیدلې یو. یوازې د 13 سپتمبر میاشت کې موږ کولای شو چې نږدې 4 میلیونه کسانو ته په یوه میاشت کې د خوراکي توکو مرستې ورسوو او د خوراکي توکو دغه مرستې به په فرق کوي چې نه ځای کې ځنې خلکو لپاره د څو میاشتې د پاروی ځنه ځایونو کې بیا د لګو میاشتو د پاروی، یعنی د دوه میاشتو نه نیولې تر څلور او شپږ میاشتو پورې په دوامدار توګه د خوراکي توکو مرستې رسي. ا نظر په برنامه او هغه فعالیت چې د بلیخ بیلري هغه باندې تفاوت لري او فرق کوي.
تاسو چې د کومو پیسو د برابرولو غوښتنه کړئ، کدا پیسې برابرې نشي څه به پیښ شي؟
دا چې کومه کوم مالی امکانات چې غوښتي مو دي او راته پر وخت په اختیار کې رانه کړل شي، موږ به د سیستمونو مخامخ شو. طبعا چې ستونزې به وي او دغه ډېر تاثیرات یا اغیز به پر خلکو باندې وي، بیا نو موږ مجبوریږو چې هغه پلان چې 14 میلیونه خلک دي دغه تعداد را کم کړو او یا هم هغه د مرستو موده چې د څو میاشتو لپاره د مرستو موده را کم کړو چې دغه مستقیم اغیز پر خلکو باندې وي. اما از موږ هیله دا ده چې کومکونه به په وخت ورسي او هغه وعده چې د جنیوا کنفرانس کې شوې دي په جنشل یو ودونو په هغه کوم غونډې چې په پاره کې شوې دي د اروپای ټولنې نوې کومه کونه کنچلان کړې ده. د هر څومره زر چې وي د عملی باندې خورا کړې دي بشري ادارو لکه WHO او نورو په واکې ورکړې تر څو مخکې له دې چې جمعې ورسیږي موږ کولای شو چې خلکو ته هغه څه چې اړتیا لري او ته پر وخت او موقعي ته خوراکي توکو مرسته ورسو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرون اداره په هیوادونو ژغ کوي چې د اسنادو او نورو بیوروکراتیک اړتیاوي اسانه کړي چې د افغان کورنیو د یو ځای کېدو پروسه ګړندۍ سي. لیزا شلاین له جنیو څخه راپور را لېږلې چې نظرانه یوسف زیه درته اوروي.
د 3.5 میلیون نه زیات افغانان په افغانستان کې دننه بګور شوي دي او په میلیونونو افغانان بیا ګاونډي ملکونو ته پکړه مجبور شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاندې شیبا منټو ویل چې د اوسني ګڼو وړو شرایطو لاندې د معلوماتو راټولول ورته ډیر زیات ګران شوي دي. له همدې عمله د ډېر مشکل ده چې وایي چې دوی په هیګي چې څومره خلک با په ملک کې دننه بګور شوي. په هر صورت د سل کلن مطالعه په اساس چې د اوسنی وضعیت د مخه تر سره شوي هغه وايي ممکن دا شمیره ډیر زیات وي. منټو ویل
So from 2010 to 2019 I believe 286,000
the 2000 کال پورې چې موږ څومره ډاټا راغونډ کړی دا هغه وای چې 2,00,000 افغانانو ته د او ای سی ډی هوادونو او برازیل کې د کورنۍ جوازونه ورکړل شوې دي. زه نه پوهیږم چې دا اشاره ده مګر دا یو انزور وړاندې کوي. منټو وايي په بهر کې ډېرې جلا شوې کورنۍ د یو ان سی آر د فطرونو ته مراجعه کوي. په افغانستان کې د خپلوانو د خوندیتوب او هم د غاړه د نورو ملګرو په اړه دوی سخت اندېښمن دي. هغه د افغانستان دننه شرایط ډېر غیر معمولي بولي. هغه وايي
While many countries have specific legal frameworks that provide for refugee family reunification and other specific safeguards and waivers, UNHCR
د ملکونو نه غوښتنه کوي چې د کورنۍ او د بیا یو ځای کې دوه لپاره پروسی ساده کړي چې د خلک خپل ژوند خوند کړي. په داسې حال کې چې ډیر ملکونه ځانګړي قانوني چوکاټونه لري چې د کډوالو د کورنۍ او د یو ځای کې دوه لپاره تیار دي او ځانګړي محافظت او معافیت وړاندې کوي. یو ان ایچ آر اندېښنې لري چې ډېر افغانان کډوال د دې قانوني حق په ترلاسه کولو کې د پام وړ ادارې خنډونو سره مخ کېدي شي. په دې خنډونو کې ځینې ممنوع لګښتونه د انتظار اوږد وخت او د اسنادو پیچلي اړتیاوې شامل دي. مانته وړاندیز کوي چې دغه ملکونه کولای شي چې د ویزو لپاره اسانې لارې برابر کړي چې افغان کورنیو ته اجازه ورکړي چې د یو بل سره یو ځای شي او د کورنیو هغه غړي چې ورک شوي وي هغه وپیژني. منټو وايي ډیر خلک به شاید ډیر وخت انتظار وکړي مخکې لدی چې دوی کولای شي چې درم هواد کې د خپل کورنیو سره یو ځای شي او د دوی ناسرګند وضعیت ته په پام سره هغه وایي چې دوی به د کډوالو په توګه ورتیا ولري او دوی به د ټولو کډوالو محافظت او د خوندیتوب لپاره کار وکړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
په افغانستان کې د تیر حکومت لخوا د نیمه قیمتي ډبرو د قانونو پرانستلو باندې بندیز لګیدلی وو چې لا هم دوام لري. اوس د صنعت او قانونو د خونې چارواکي تمه لري چې په افغانستان کې د بیکاری د کچې د کمیدو لپاره به د قانونو استلو ته اجازه ورکړل سي. په دغه صنعت کې په زورګونو کسان په کار بوخت دي. په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری په دې اړه د افغانستان د صنعت او قانونو د خونې د مرستيال او د ننګرهار د خونې د رئیس تورملنګ شګیوال سره مرکه کړي چې ستاسو پام یې اوریدو ته راګرزو.
ننګرهار ولایت کې د مخه داسې اندېښنې او شکایتونه و چې په غیر قانوني ډول باندې شوکانې او ځل نورو چېګو قانونه ایستل کیږي او کاچا کیږي، دا بهیر اوس په کوم حالت کې دی؟
د دولت کې د شوکانې د پروسس ټول دغه بند شوی وو چې ناغې غوښته چې غټ قراردادونه ورکړي، او اوس د فارم د امارات اسلامي اخوانه داسې فیصله شوې ده چې کوم مال چې په فابریکو کې پروسس شوی پراته دي هغه له اجازه ورکړي او نوې لایحه به جوړي او قانوني شکل باندې به کار کوي. هغه مدنکاران، هغه صنعتکاران چې په شوکانی په تلکو کې کار کوي نو هغه ته به ان شاء الله دیو د یاد قرارداد په شکل به ورته یو چارچا چوکاټ جوړي او هغه به خپل صادرات به کار کوي، ځکه په هغه صنعت کې ډېر سرمایه گذاري شوې ده. پک دیش سلور دیش او خو فابریکې فعال دي، فعالیت کوي، نو به تر دا ده چې اسلامي امارات هم داسې یو چارچا چوکاټ ورله جوړ کړي یا قرارداد په شکل قراردادونه ولور کړي چې هغه خلکو ته د فعالیت کار شروع شي او په زمين کې به په دغه وخت کې ډېر خلک وزګار دي نو د ډېر خلکو لپاره به د کار زمينه برابر شي. فعلا د پاره هوتا ته معلومه ده چې دولت بدل شو، امارت اسلامي راغی او چون ډیر کم وخت شوی دی نو تبن دی بم د مدن وزارت به یو پلان جوړوي او کده شي د ټول مدنو باندې باندې یو زیربنایي سرچ کوي او بعد هغه نو کده شي د قراردادونو ورک نو موږ په تمه یې چې قراردادونه باید ورک.
په دې سنت کې څه کسان مسوبتي
کده ته ته دغه د ننګرهار په باره کې وایم چې په تلکو کې په ماربولو کې کم از کم د سلور دیش فابریکې چې فعال دي په هر فابریکې کې د سولنه یو نیم سل کسانو کې کار کوي. بیا کله د سیبیرون مادن په لور ورشونو التا تقریبا په زرګونه خلک تقریبا د شل در نه 15000 کسانو پورې د کې مصرف دي. په کار دا دی چې دیو ته قرارداد ورکړ شي چې دیو قانوني کار شروع کړي او په قانون په چوکاټ کې دیو ته اسانتیا برابر شي چې خلکو له کار به پیدا شي. تاته بهتره معلومه چې اسلامي امارات را تک سره د بانکونو بندیدل، د بازي کارونو بندیدل د ډیر تاثیر وکړي چې خلک بیکاره شي. نو اوس کدی یو د اسلامي امارات مشران په دې باندې کار وکړي چې فلن مادانو کې نور داسې نور ډېر صنعت لرو، د موږ ډېرې فابریکې دي چې مواد خام ته ضرورت لري، باید دې صنعت ته روش ورکړي. خلک چې په لوړه سطح تعلیم هم کړي دا ټول دولت نشي جذبولی. همدا خصوصي سکتور دی، همدا صنایع ده چې دا جذبوي، همدا خصوصي سکتور دی او صنعت دی چې د دولت په څنګ کې ولاړ وي او د دولت سره یو همکار دی. نو موږ د ستاسو د راډیو نه غږ په اسلامي امارات مشرانو باندې کوو چې خصوصا صنعت ته ډیره توجه وکړي چې صنعت رشد وکړي او صنعت چې کله صنعت رشد وکړي نو خلک بیکاري به کم شي.
د ویسي ورځو کې پاکستان د تورخم بندر بند کړی دی، د دې اغیزه صنعتکارانو باندې څه واسه؟
همدغه سرحدات دي چې د همدې سرحداتو د لارې نه موږ خام مواد هم فابریکو لرو هم خپل صادرات لرو چې په دې وخت کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ مواد میوجات دي دا صادرو، دا ډیر غټ تاوان هم صنایع ته رسي هم تجارت ته رسي. نو په دې کې باید جدي توجه وشي چې دغه سي د لارې بندېدل باید ونی شي. د تاوان ډیر زیات تاوان چې د صنعت ته دی، ځکه فابریکې چې مواد خام ته ضرورت لري نو هغه په لارې کې وي. دلته چې کله مواد خام راونه رسیږي نو هغه فابریکې فلج کیږي، چې کله فابریکې فلج نو خلک وزګاری کی.
دغه فابریکو ظرفیت څومره دی چې
که شوکانې په باره کې ته خبرو کوم، په ټوله دنیا کې شوکانې 100% نه پروسس کیږي، ځکه شوکانې داسې یو شی دی تل چې په 200 سو قلم اجناسو کې استفاده کیږي. دا خپل یو ټایم مراحل لري، یو 100% په افغانستان کې دا پروسس کیږي، دا اروپا ستاندرد جدا دی، د چین جدا دی، د نورو دنیا جدا دی. هغه به هر یو کس چې نیمه پروسس حل کاخلی به ځان ته 100% خپل پروسس کوي، دا اموالو د پاره چې مثلا د بیلګې په توګه دا په ټیر کې استعمالیږي، دا په خوراکي موادو کې استعمالیږي، تلک دا په دوا کې استعمالیږي، دا 200 سو قلم اجناس کې استعمالیږي. نو هغه فابریکې چې په لنګرهار کې اوس فعلاً د پاره کار کوي د نیمه پروسس د پاره دا خود کفایتي دی، کولای شي چې دنیا ته مال برابر کړي او صادر کړي. موږ په افغانستان کې ډېر ظرفیتونه لرو، نور په ډېر بخش کې موږ نور پیشرفت کړي، مثلا په زوبهین کې، په فولادو کې موږ د سیخ فابریکې لرو، موږ ګاډر تولیدو، موږ پیرنټ تولیدو، موږ سیخ تولیدو، تاسو نور بخشونو کې موږ ډېر خود کفایي. خو دې بیا هم د صنعت سره صنعتکار سره چې دولت هم کار نوي او دولت پښتبان نوي نو دولت همکاري ورسره ونی کې صنعت په روش نشي کولای.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
نوریدونکو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر پروانه میاش کې د مهاجرونو او کډوالو پر خلاف د لیبیا د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ملیشو لخوا د عملیاتو او چاپو په وخت کې د لشتر لږه 15 کسانو د وژلو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د جنیو څخه به د خبریال لیزا شلاین د رالیږلي رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وای ویل کیږي چې د کډوالو په خلاف په تشدد کې هم د لیبیا دولتي ځواکونه او هم د حکومت پورې مربوطي غیر دولتي وسلوالي ملیشي ککړې وي. د بشري حقوقو د نړیواله اداره وای چې پروانه میاشت کې د لیبیا حکومتي ځواکونو او ملیشو په افریقای هیواد کې مشتو مهاجرینو په خلاف عملیات وکړل چې د ملګرو ملتونو سره یې ځانونه راجستر کړي وو. بشری حقوقو دفتر وای چې د لیبیا حکومت په جبر او زور یو شمیر کډوال بیرته خپل هیوادونو ته استوي او هغه ځایونو ته لیږي چې مخکې ژوند پکې په خطر کې وو. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو دفتر وایند میرمن مارتا هرتادو ویل چې تیره اونۍ د لیبیا د کورنیو چارو د وزارت پولیسو پرسونل له پایتخت ترابلس سره نږدې چاپی وغورځولې او پوسلګون کډوالې چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو الی کمشنرۍ راجستر کړي ونیول او لزانه سره یوړل.
ویمن، چیلډرن او مېن ور اریسټډ اند هانکافټ. سکیورټی فورسز یوز ان نیسسری
خزه ماشومان او سړی ونیول او ولچک کړل. امنیتي ځواکونو د دې کسانو د نیول په خاطر له غیر مناسب او زیات طاقت نه استفاده وکړه. نیول شوي کسان په ډنډو وهل او یو ګڼ شمېر یې زخمیان کړل. په ځانګړې توګه کوم کسانو چې د فرار کوشش کو او یې مقاومت کو له نیول وروسته ډېر سخت وټکول. په ډزو کې یو کس وژل شو او یو ګڼ شمېر نور زخمیان شو. نیول شوي کسان د ترابلس په مرکزي برخه کې واقع په یو داسې ناوړه توقیفي مرکز کې اچول شوي دي چې نه د حفظ الصحې مراعات پکې کیږي او نه په سمه توګه ورته خوراک او د څښلو اوبه رسیږي. نوموړی وایي چې د اکتوبر په شپږمه 1500 مهاجرینو کوشش وکړ چې د ترابلس د ګیریان له تقیف خانې نه وتښتي خو امنیتي چارواکو تعقیب کړل او د ژوندیو مهماتو نه په استفادې پرې ډزې وکړلې. له مقدماتي رپورټونو نه معلومه شوې چې لږ تر لږه 3 کسان وژل شو او د حقایقو د معلومولو یوه آزاده ډله چې په دې وروستیو وختونو کې لیبیا ته سفر کړی او په خپل رپورټ کې ویلي دي په هغه هیواد کې چې په سیستماتیک او منظم ډول د مهاجرینو سره کوم ظلم او تیری کیږي د بشر په ضد د جرمونو پر ردیف کې حسابې دی شي. میرمن هرتادو وویل چې د لیبیا چارواکي د دفاع په خاطر دا دلیل وړاندې کوي چې دوی دا کار په هغه هیواد کې د جرمونو د زیاتېدو د مخنیوي په غرض کوي. نوموړی وایي موږ ورته ویو که چیرې تاسې واقعا غواړئ چې د جرمونو مخه ونیسئ د هغو انساني قاچاقبرانو پسې ورشئ او ونیسئ چې دا خلک د پیسو په بدل کې راولي. د بېوزلو کډوالو او مهاجرینو پسې مه ورځئ او ما هغه خلک نیسي چې د قاچاقبرانو د شوم هدفونو ښکار شوی دي. کوم اعتراف چې د لیبیا چارواکو په خپل کړه دی هي چې د جرمونو د مخنیوي دا مناسبه او معقوله لار نه ده. ملګرو ملتونو او تخواس کړي چې به لزړ نه دي بشپړ اوازه تحقیقات وکړي او لاملون نه دي پښتنه او بس خاص وکړي. صرف له دې عمل دي دا کسان ته د مجرمانو په سترګو نه ګوري چې خپل هواد نه راغلي دي او په لیبیا کې پناه اخستي ده. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
د هلمند ولایت اوسیدونکو په خپل سیمه کې د پولیو د واکسین د پیل غوښتنه لري او زیاتوي چې د پولیو په اړه د خلکو په هوای زیات شوی او د کمپاین پر مهال به له روغتیایي ټیمونو سره همکاري وکړي. په دې حق له صدیق الله صدیقي رپورت جوړ کړی دی.
د روان میلادي کال له پیل راهیسه په هلمند کې د پولیو د دوم ډول یا ټایپ 2 دوی مثبت پیښې سبسوي چې وای په کجکی او بل په بغرام ولسوالۍ کې ده. د هلمند ولایت د کتلوي مافیات امیر ډاکټر سویل احمد احمدی وای چې په چاپریال کې د پولیو وایروس موجود دی.
پولیو موجودیت تقریبا موږ 215 کیسونه ریپورت کړی دي چې دا غوې جنوي څخه دوا کیسونه مثبت راغلي دي هغه هم تایپ 2 اول تایپ مثبت نه لرو کوم تایپ یو چې کجکای دی او بل هم واغران کې کیس مرتلود ان موجودیت اوس هم سته
د راپورونو لمخه په هلمند ولایت کې لتیرو دوه کال راهیسه د هدف وړ ماشومانو ته کور په کور پولیو ضد واکسین تطبیق شوی نه دی او د دې ولایت د لیرو پروتو ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه لري چې نو دوی په سیمو کې د واکسین کمپاینونه پیل شي
د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ اوسیدونکو میرویس وایي چې هلمند د نفوس په لحاظ لوی ولایت دی او پولیو ضد څاڅکي باید د دې ولایت تر هر ماشومه پورې ورسیږي
از موږ غوښتنه ده چې وایي په داسې یار چې مو باندې دا کار نکړي ماشومان ډیر دي نفوس ډیر دی باید واکسین مربوطه څنګه مربوطه اشخاص موبایل ټیمونه ولسوالۍ ته هم واستوي هغه خلک چې شهر ته یا د لار ته لاسرسی نه لري باید یاغو ته ورسي او واکسین وکړي
د هلمند په ګډون د جنوب پټول ولایتونو کې یو اشاره 15 میلیونه ل 15 کالو کښته ماشومان د واکسین لپاره هدف ټاکل شوی وو خو په تیرو دوه کالو کې تر یو میلیون زیات ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي د روان 2020 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو ټایپ یو پیښه او د ټایپ 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي
په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کی د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د خراسان څنګه پرند جمعې پورز د قندهار په لومړی ناحیه کې د شیعاګان پریوي امام بارګا باندې د مرګانې حمله مسولیت په غاړه اخستای دی دوه دش کسان ورجه شوې دي او لاویاو نه زیات نور ټپيان شيو د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د هغو افغان ملکیانو د کورنۍ غړو ته د معاوضې په توګه پیسې ورکوي چې د اګست په 9مه د کابل د نړیوال هوایي میدان سره څیرمه په کور باندې د یوې بی پیلوټه ډرون الوتکې په حمله کې وژل شو د پینټاګان چارواکو ویل دي چې دغه حمله په غلطۍ کې وشوه او دوی غوښتل چې پر هوایي ډګر باندې د یوې بلې انتحاري حملې مخه ونیسي د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وای چې په رسمیت باندې بعد د طالبانو د اسلامي امارات په پیژندل کې لاجلی او بیړی نکار و نخلی ولادیمیر پوتین دا خبره د پخوانی شوروي اتحاد د مرکزی اسیا د جمهوریتونو له مشرانو سره د یو ویډیوئي کانفرنس په وخت کړی دا پوتین په خپل وینا کې د افغانستان د وضعیت په اړه د امریکا د متحده ایالاتو چین روسي او پاکستان ترمنځ د سلام مشورو پر اهمیت باندې هم تاکید وکړ په اني وخت کې د طالبانو د اسلامي امارات یو لړپوري حیات چې مشري د رئیس الوزرا د لومړي مرستيال مولوي عبدالسلام حنیفي په غاړه ده اوس پاکستان ته په ورځني سفر باندې تللی دی نن د شنبه ورځ د تلې یا میزان سلې رښتمه د خوراک نړیواله ورځ ده سکل دا ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې المنزل کېږي چې د ملګرو ملتونو دی واټکل لمخه سم نیمای خلک په ساړي ژمي کې عاجل بشري مرسته اړتیا لري د باختر خبري اژانس د ریپورت لمخه افغان او پاکستانی چارواکو موافقه کړې ده چې په ګډه به د پی ای ای اریانا او کام ایر د هوایي شرکتونو د کابل او اسلام آباد ترمنځ ټیکټونو د نرخ د ټاکلو په باب پریکړه وکړي طالبانو پی ای ای او کام ایر دواړو ته خبرداري ورکړې ده چې د خپلو ټیکټونو نرخونه کم کړي
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه سیړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او د 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
درنوري اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.